د ماسپښین درې بجې شوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې زه عبدالحق کاکړ ستاسو په خدمت کې ما هیله د سیرو ټول او په چانه بیاس. نن د جمعې ورځ د 2015 کال د مې د میاشتې لومړنۍ نیټه ده. په دې غړي کې به تاسو د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورټونه واوري او د دې ترڅنګ په دوه نیمایي په پای کې به د ټوکو ټکالو اونیچ پروګرام پام کوه واوري چې دا به تاسو ته مالا نصر نن د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت وړاندې کړي. خو په پای کې به بوروال کاکړ خبرونه وړاندې کړي.
نمړی دا مهم خبرونه سرټکه. د پاکستان پوز د متحده قومي موومنت د مشر الطاف حسین هغه څرګندونې غندلې دي په کوم کې چې هغه پر پوز نیوکه کړې وي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د پدې خوش دی چې د شمالي وزیرستان به کور سوي خلک خپل سیمه تستنیږي او په نیپال کې د راغلي زلزلې د مړو شمیر شپږ زره او 200 ته رسیدل دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوز د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین ورستي سرګندونې غندلې دي او ویلي دي چې په دې لړ کې به قانوني ګام پورته کوي. نن سهار وختي د ایس پی آر مشر میجر جنرال آسیم باجوا پر ټولنیز ویبپاڼې ټویټر په خپل بیان کې ویل د پوز د مشرتابه په اړه د الطاف حسین بیان لکرکې ډک او غیر ضروري دی. د ویل د رسنیو په ذریعه د دې بیانونو هدف د حکومت پر ضد د ولس پارولو معنی لري چې پر ضد به د وینا ګامونه پورته سي. بیگانه وخت د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین په ټلویزیونی وینا کې پوښتنه وکړه چې پاوز په خپل لیکو کې پټ مجرمان ولې نه نسی. د ویل آی اس آی پاوز او بیروکراټان د مهاجرو لوجي له شان او شوکت ډک ژوند تیروي. الطاف حسین د خبرې د کراچي یو لوړپوړي پولیس افسر راو انور خبري غونډه په خبرګون کې وکړه. د ویل څو ورځې مخکې نیول سوي دوه مشکوکه وسلوال رو انور ویل چې څو ورځې مخکې نیول سوي دوه مشکوکه وسلوال د متحده قومي موومنت غړي دي چې د هند استخباراتي ادارې را روزلې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی د پدې خوش دی چې د شمالي وزیرستان به کور کړل سوي خلک خپل سیمه ته ستنیږي. نواز شریف دا څرګندونې نن د پاوڅ له مشر جنرال راحیل شریف سره د شمالي وزیرستان میرالی ته د سفر پر مهال کړې دي. نواز شریف او راحیل شریف هلته له ستانه سوي او کډوالو سره هم لید کاته کړې دي. نواز شریف د پاوڅ هم ستاینه وکړه چې د پوینا سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. نوموړي ویل چې په وزیرستان کې به د پرمختګ کارونه پیل کړي چې سکولونه د سیاحت مرکزونه او سړکونه پکې شامل دي. په کراچي کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو د هیو پولیس افسر په ګډون درې پولیس والا وژل سوي دي. د کراچي د ګلشن حدید تانی پولیس افسر زاهد نن مشال ریډیو ته وویل چې دا پیشه د ګلشن حدید په سیمه کې هغه وخت مخه ترغلی کله چې نامعلوم وسلوالو له سیمې په تیرېدونکو د پولیسو پر قافله برید وکړ. نوموړي زیاته کړه چې په دې برید کې د سیمې ډي اس پی فتح محمد او دوه سپاهیان فاروق او نذیر وژل سوي. تیرې کې طالبان پاکستان د دې پیشې پړه منلې ده. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی عمومي سکرټري میا افتخار حسین وایي د کاشغر ګوادر د لارې بدلولو د پریکړې پر ضد به ژر په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه کوي. نوموړي له مشال رادیو سره د خبر پر مهال بېګا د غونډې نیټه ونه ښودله.
اوس مشوره روانه ده خو د لس پنځلس ورځو دننه چې کوم دی نو مونږ دا ټول ارسه فاینل کوو او کوشش کوو چې زر تر زره وکړو. خو دې کې چونکه وزیر اعظم صاحب اسلام آباد کې به یو د ټولو مشرانو د بریفینګ لپاره یو اجلاس راغواړي نو مونږ کوشش کوو چې هغه بریفینګ وشي او د هغې نه پسته مونږ وکړو چې دا ټوله خبره لکه د کوچو سپینه شي.
میا افتخار حسین با څلور ورځې په کوټه کې د پاکستان وفاقي حکومت وایي له پښتونخوا بلوچستان لار نه ده بدله کړې. د قبایلي سیمو اصلاحاتو کمیشن خپلې سپارښتنې د خیبر پښتونخوا ګورنر مهتاب عباسي ته سپارلې دي. تېر ورځ په ګورنر هاوس کې د غونډې پر مهال د اصلاحاتو د کمیشن مشر اعجاز احمد قریشي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
ایف سی آر معاملہ چ دے او سٹیٹس سره کنیکٹڈ دے آئی کے پولیس اور جوڈیشری چ دے رول فاٹا کے آغم سٹیٹس سره کنیکٹڈ دے چ یو زل دا سٹیٹس فیصلہ اوشی بیا دور خبرو باندیم دا جرگا با فیصلہ کئی او سنگا غواڑی چ ایف سی آر ابالشی بونگ با بالش کو ایف سی آر اگا امپروو کل غواڑی امپروو کل شو.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیشن تر یو لسمیاشتو د قبایلی سیمو له مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبري وکړي او بیا ریپورت خپور کړ. د کندوز ولایت چارواکو هغه ریپورټونه رد کړي دي چې ګواکي افغان ځواکونه د وسلوالو بریدونو په شنډولو کې پاتې راغلي ول. د کندوز امنیه قمانداني ویاند سید سرور حسینی تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل افغان پولیسو په څو جبو کې پرمختګ کړی دی. نوموړي دا خبرې پر داسې مهال کړي دي چې پرون رویټرز خبري اجانس ویل افغان پولیس د کندوز ښار د محاصرې په ماتولو کې پاتې راغلي ول. له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په کندوز کې د وسلوالو او افغان ملي امنیتي ځواکونو ترمنځ شته روانه ده. په نیپال کې د راغلي زلزلې د مړو شمیر 6200 ته پورته شوی دی. دا خبره د دې هیواد کورنیو چارو وزارت رویټرز خبري اجانس ته کړې ده. د نیپال د مالی چارو وزیر رام شیرن مهات بیا ویلي چې هیواد یې یوازې د کورونو او دفترونو د بیا رغونې لپاره 2 ارب ډالر ته اړتیا لري. رام شیرن مهات د دې لپاره له نړیوالو بسپنه ورکوونکو څخه د مرستې خواست وکړ. ملګرو ملتونو ویلي چې د اپریل پر 15 نیټه راغلي دې زلزلې 80,000 کسان اغیزمن کړي دي. په دې کې به شاوخوا 40,000 کسان تر راتلونکو 3 میاشتو خیمو اوبو او خوراک ته اړتیا لري. په عین حال کې د نیپال ګاونډیو هیوادونو چین او هند د زلزلې له ځپلو سره خپلو مرستو ته چټکی ورکړي. چین 300 مرسته کوونکي نیپال ته لیږلي او شاوخوا 10 میلیونه ډالر یې ورته اعلان کړی دی. هند خپل هوایي ځواک 950 کسان ورلیږلي او تر 400 ټن زیات خوراکي توکي ورلیږلي دي. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له رابعه اکرم خان اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.25 روپۍ 25 پیسې او په 1.25 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ 45 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 20 روپۍ 80 پیسې او په 28 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 78 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 14، بنو کې 24 او 14 او کوټه کې 20 او 9 وي.
خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل او لاغه وروسته رابی اکرم خان د موسم حال او کرنسی قیمتونه وړاندې کړل. په روانه غړی کې دا ریپورتونه لرو. د پاکستان د کراچی د پولیسو یو مشر په متحده قومي موومنت د هند سره د هند له استخباراتي ادارې را سره د اړیکو تور لګولی، خو د دې ګوند مشر الطاف سین دا تور ردوي.
دی وای د هندستان سره زمونږ د کارکونانو د اړیکو د ساتلو الزام اول ولګول شو. دا ځکه چې په هندستان کې زمونږ خپلوان وسیږي.
د قومي وطن ګوند مشر افتاب شرفاو له یو ځانمرګ بریده څخه ژوندۍ راوتی یو عیني شاهد څه ولیدل.
زمخت یو مولا شرفاو ما پسې چې تا د تورمزون لره رسیدا قزلنو یک دم غزه شو چې ما شاته وغتن دی الګ د شرفاو خلاړي سره خوا ته روان دی ګاډي په دې کولې.
او په دومنی مای کې پام کوا پروګرام لرو چې عمل الله ناصر د کارګرانو د نړیوالی ورځی په مناسبت جوړ کړی دی.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دی او زه ګورګین جمال میرچکه حاضر یم د ډیرو مزدورانه، غریبانه او روزانه خبرونو سره.
او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونی د فایل ریپورت له کراچي څخه فایل کوو. د پاکستان فوج د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین خرستی څرګندونې غندلې او ویلې دي چې په دې لړ کې به قانوني اقدام کوي. نن سهار وختي د آی اس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوا پر ټولنیز ویب پاڼې ټویټر په خپل بیان کې وویل د فوج مشرتابه په اړه د الطاف حسین بیان له کرکې ډک او غیر ضروري دی. د کراچي پولیس وایي 4 ورځې مخکې دوه مشکوک او سوال نیولي چې د متحده قومي موومنت غړي دي. بیګا د خبري غونډې پر مهال یو پولیس افسر راو انوار وویل دواړه کسانو له هندي استخباراتي ادارې روزنه ترلاسه کړې وه، خو د ایم کیو ایم ګوند دا تورونه نه مني او د ګوند پر ضد د سازش برخه بولي. ظفر کریمي رپورټ راکړي.
د زیارت په مخام په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې د کراچۍ د ملیر ضلع لوړپوړي پولیس افسر ایس ایس پی روانور وویل د کراچۍ له حسین آباد څخه یې دوه مشکوک طاهر لمبا او جنید نیولي. د هغه په وینا نیول شوي دواړه کسان د ایم کیو ایم ګوند سره تعلق لري. نوموړي زیاته کړه د پلټونو په مهال دواړو ملزمانو په هندوستان کې د هند له استخباراتي ادارو څخه د تربیت اخیستو انکشاف کړی دی.
تعلق جو ہے ایک سیاسی پارٹی متحدہ قومی موومنٹ
سے. دوڑو نیول شو کسانو تعلق دے ایم کیو ایم گن سره دے او دے دوڑو د پلاتونو په محل انکشاف کړي چې دوی د هند له فوزی استخباراتی ادارې راڅخه تربیت حاصل کړي دي. د دوی سره د دوی مشران پرابت کیو کچه هم په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو ټي ټي پی او نور ډلې نه قانونه بلل شوې دي. دغه سې دی په ایم کیو ایم ګوند باندې هم بندیز ولګول شي. روانور وویل دغه کسانو ورته ویلي چې دوی په لندن کې د ایم کیو ایم ډلې له اعلی چارواکو سره پرابت کیو. نوموړي پر ایم کیو ایم تور ولګو چې دوی د یو منظم سازش ته لاندې په کراچۍ کې د ناکرارۍ د پیدا کولو په موخه خاریان وژني، هدفي وژني کوي او بیا وایي چې په کراچۍ کې حالات خراب دي. بلې خواته د ایم کیو ایم ګوند چارواکو د پولیس افسر روانور تورونه رد کړي دي. تیره شپه د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین په کراچۍ کې خپلو پلویانو ته په ټلیفوني پیغام کې وویل د دوی د ګوند سره امتیازي چلند کیږي. الطاف حسین زیاته کړه په 1992 کال کې هم د دوی سره دا ډول چلند شوی وو او په دوی د هند استخباراتي ادارې را سره د تعلق الزامونه لګول شوي وو. دی وای د هندوستان سره زمونږ د کارکونانو د اړیکو د ساتلو الزام اول ولګول شو. دا ځکه چې په هندوستان کې زمونږ خپلوان اوسیږي او د هغوی سره زمونږ کلتوري، تاریخي او ثقافتي تعلق دی. نوموړي په دې لړ کې په فوج او استخباراتي ادارو هم سختي نیوکې وکړې. بلې خواته د پاکستان د وسلوال فوج د عامه اړیکو یا آیس پی آر ویان میجر جنرل عاصم سلیم باجوا د ایم کیو ایم ګوند د مشر الطاف حسین دا څرګندونې غندلې دي. د نوموړي لخوا په ټویټر کې نن سهار وختي په خپاره شوي پیغام کې ویل شوي د الطاف حسین دغه بیان له نفرته ډک او غیر ضروري دی او د دې هدف دا دی چې د مطبوعاتو له لارې ولس د ریاست په ضد وپاروي او د دې په ځن به قانوني چلند کیږي. نوموړي زیاته کړه وسلوال فوج او امنیتي ادارې به خپلې مسلکي دندې سر ته رسوي. همداراز تېره شپه ناوخته سند حکومت ایس ایس پی روانور له خپلې دندې ګوښه کړی دی. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وایي د پولیسو کار د مجرمانو نیول دي، د هغوی په اړه پریکړه کول د پولیسو کار نه دی او همدا علت دی چې روانور یې له خپلې دندې ګوښه کړی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
داو ظفر کریمی د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد شرپاو پر کاپلی په ځانمرګ برید کې یو پولیس وژل شوی او څلور ژوبلې. د پولیس په وینا تېر ماښام آفتاب مخه شرپاو په عمرزو کې د عالمزی په مرزي د لومړي تلین غونډې ته تر وینا وروسته کور ته روانو چې ځانمرګ برید ګر ور باندې ډز وکړې او بیا چې پولیسو نیوه نو چاودنه وکړه. جبیر مجان معلومات راکوي.
د چرسدی ضلع د اسپتال مشر ډاکټر محمد علی مشال لیډو ته د مرګ ژوبلې فق لوایي.
څلور زخمیان او یو ډیډ باډي راغلی ده. زخمیان چې کوم دي هغه ماینر انجری دي، هغه ته فرست ایډ ملو شوې دي او وارد کې داخل ابزرویشن لپاره. موږ انتظامات مکمل دي، ټول سټاف موږ موجود دي. موږ د پرون نه چې کوم دي د طوفان او سیلاب په وجه باندې موږ هایلی الرټو. ټول سټاف ته موږ ویلو چې څوک به موبایل نه بندوي، څوک بلری نه ځي او ټول زموږ بل ورځ موږ الرټ شو. دا بالکل تسلی بخش دي. ایکسرے مو کړلې، ان شاء الله دا څه مساله نشته پکې.
ملخو دغه ځانمرګي برید کې ژوبل شوی. د پولیس یو گاډي چې د آفتاب محمد خان شیرپو د گاډي نه وړاندې روان وو، د هغه ډرایور د خپل سترګو لیدلې حال مشال لیډو ته صدرنګ بیان کړو.
زمخ کې مولا شیرپو ما پسې او د بل ایټی ایس موبایل شو دی شاته چې دا د تورمزون لره رسیدا قزلنو یک دم دز شو چې ما شاته وکړ نو د الګ د شیرپو گاډي سره خواته روان وو. په دې گاډي په تماچا ډز هولې، ما یک دم بریک واغشتو او شګه مې غتل او وسله زماره گاډي نو سپیانو دانګل او اوس چې کوم غاړه ایټ ایس والا موبایل دی نو سپیانو غره هدي اشرف کوم زمونږ د مارګر چې کوم چې شهید شو د په ډا یو کو دی نو مارګر هم دا کنه هوت کشي وشته خود په اخوا دی بل لا صغر والي ما قتل ورته شته چې ما قتل بس زه پرې وس راته ما چې زو درې دې شما یک دم دې زمونږ د مارګر جلا سوروا چونو د ما کو شو.
د افتاب احمد خان شیرپو د قافلې د امنیت مشري کوونکی د انټي ټیریزم سکواډ یا د ترګره په ضد د خصوصي پولیسو چارواکي فیضل اسلام د ځانمرګي برید کوونکي په حق لوایي چې عمر یې خوشه سلور ویش پنځه ویش کاله وو او دوی د افتاب احمد خان شیرپو ګډ باندې اول ډز وکړې او بیا پر د ورتلو حسو کړه. خو دوی په جوابي کاروي کې هغه پر ډز وښتو او چکر د نیول حسو کړه، نو هغه ځان والوزولو. د قومي وطن پټۍ مشر او پخوانی داخله چار وزیر آفتاب احمد خان شیرپو باندې دا سلورم ځانمرګي برید وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا او شبیر احمد جان د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیشن د هغو سیمو له مشرانو د مدین ټون لغړو سره تر شاخوا یو کال خبر ورسته تیر ورځ خپلې سپارښتنې د خبر پښتونخوا ګورنر مهتاب خان باندې وسپارل. پر دې مهال د اصلاحاتو کمیشن مشر اجازه احمد کمیشن مشال لیډوتول په سرښتنه کې وړاندیز کړي چې په قبایلی سیمو کې د ایجنسی کونسل او دغو پر اساس ګورنر کونسل جوړ کړل سي. غلام غوث رپورټ لري.
تیر ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د کمیشن چیرمن اجاز احمد قریشی مشال ریډیو ته وویل په دې سپارښتنو کې مهمه خبره ده چې قبایلی سیمو کې د اول د بلدیاتي ډانچې جوړولو لپاره د ایجنسیانو کونسل جوړ کړی شي او د ایجنسی کونسل په بنیاد دی بیا گورنر کونسل جوړ کړی شي.
یو خو ایجنسی لوکل ګورنمنت سیستم دی سفارش کې ور کړی دی، دویم چې د گورنر کونسل دی هغه اسمبلی پہ شونت کار کئی اور ایڈوائزری بھی چھ خلق چھ سورا مطالبات دی خواہشات دی گورنر تا اور فیڈرل گورنمنٹ طور سے.
اجاز احمد قریشی زیادہ کڑا چھ دا قبائلی سمو دا کونسلو او گورنر کونسل پہ بنیاد دی قبائلی جرگا پخپلا دا قبائلی سمو دا مستقبل دا حیثیت پیسلو اوکڑی
چھ علاقے مشران چھ الیکٹڈ ریپرزنٹیو دی آئی کے پارلیمنٹیرینز دی آغا یو جرگا پشانت ہر ایجنسی تا بزی ہر ایف آر تا زی او آئی سرا مشورے سرا دا فیصلہ کئی چی دا انڈیپینڈنٹ صوبہ پکار دے یا چی دے دا خیبر پختونخوا سرا مرجر کے گی یا سا سپیشل سٹیٹس واڑی چی سنگا گلگت بلتستان دے.
دا فاٹا ریپامز کمیشن مشر اجاز احمد قریشی مشال ریڈیو تا پا زانگڑی مرکہ کی وویل چی قبائلی سیمو تا دا سپریم کورٹ او ہائی کورٹ دا دائرے دا غزولو او ایف سی آر دا مستقبل لپار دی دا قبائلی سیمو دا کونسلو دا غڑو پا بنیاد دی دا آئینی اصلاحاتو یو کمیشن جوړ کړی شي.
ایف سی آر معاملہ چې دے او سٹیٹس سره کنیکٹڈ دے آئی کے پولیس اور جوڈیشری چې دے رول فاٹا کے آغم سٹیٹس سره کنیکٹڈ دے چې یو ځل دا سٹیٹس فیصلہ وشي بیا دور خبرو باندې هم دا جرګه به فیصلہ کوي او څنګه غواړي چې ایف سی آر ابالش شي مونږ به ابالش کو ایف سی آر هغه امپروو کول غواړي امپروو کول شو یا چې دے په ځای بل لا پکار دے یا چې دے سیٹلڈ ایریا والا لا غواړي پی پی سی دے یا سی آر پی سی دے.
د دغې سپارښتنو د مسودې تر مخه به په هرې ایجنسۍ کې د ایجنسۍ کونسل د غړو شمیره د شلو نه تر پنځه شو پورې وي او په نیم قبایلی سیمو کې به د کونسل د غړو شمیره د نهو نه تر یو لسو پورې وي او د لومړي دوه کلونو لپاره به د کونسل د غړو انتخاب د اوټونو اچولو په ذریعه نه بلکې د نکات د روایت مطابق کولای شي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا قائم کړی شوی فاټا ریفارمز کمیشن په دغه سپارښتنو کې د قبایلی سیمو په موجوده عدالتي نظام او فاټا ټریبیونل کې هم د اصلاحاتو وړاندیزونه ورکړی شوی دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی عمومي سیکرټر میا افتخار حسین وایي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد به شر په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه کوي. البته د کانفرنس نیټه یې ونډه ښودله. نوموړي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د څلورو ورځو لپاره به په کوټه کې د خپل ګوند او نورو ګوندونو له مشرانو سره مشورې کوي. که څه هم د پاکستان وفاقي حکومت انکار کوي چې ګواکې لار یې له پښتونخوا بلوچستان پنجاب ته اړولې، خو د پاکستان دریو صوبو ملتپال سیاستوالان د اسلام آباد دا خبره نه مني او ټینګار کوي چې حکومت لار بدله کړې ده. خو د نور اثر د مرکې په پیل کې له میا افتخار حسینه کوټې ته د ورتګ د موخې په اړه تفصیل غوښتي.
د کاشغر او د گوادر د روټ چې دا کومه مسله په پاکستان کې روچته شوې ده، عوامي نېشنل پارټۍ په دې باندې اسلام آباد کې ال پارټیز کانفرنس وکړ او بیا موږ مسلسل کوشش کوو چې حکومت هم په هغه ذکر شروع کړي چې د دې زوړ روټو. لہذا موږ د هغې په سلسله کې پارټۍ ډیسیژن وکړو چې لومبه خیبر پښتونخوا افیکټ کیږي، نو زیات چې کم دی نو بیا بلوچستان کې پښتون بیلټ او بلوچ بیلټ متاثره کیږي. نو موږ په کوټه کې خپل آل پارټیز کانفرنس کوو.
په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې به عوامي نېشنل ګوند آیا د پاکستان ټولو سیاسي مذهبي ګوندونو ته دعوت ورکي او کیا هم ځینې مخصوصه ګوندونه دي؟
ضرور مونږ به ټولو ته ورکو، او په دا داسې ده چې دا د پارټۍ د سیاست نه بالاتر مسله ده، دا قومي مسله ده، او د ټول قوم په شریکه باندې چې څوک څوک هم د پاکستان بقا غواړي، د پاکستان سالمیت غواړي، نو هغې وجه کوم دی په دې کې زموږ سره کومک کوي، بشمول د مسلم لیگ نون چې د هغې حکومت هم دی.
او ستاسو دلته د مسلم لیگ نون له صوبایي مشر نواب ثناء الله زهري سره ملاقات شوی وو، هغوی څه درته وویل؟ آیا په دې اماده سو چې په دې کې به شرکت کوي کنه؟
هغه مونږ ته پازیټیو جواب راکو، هغه چونکې زمونږ مشران ځای سره مشوره کوم نو ختمي جواب به په هغې کې در کوم، خو اسې دا ښه خبره ده چې مونږ ټول خلک یو ځای شو متفقه رایه قایمه کړو.
دا و میا افتخار حسین د عوامي نیشنل پارټي سیکرټري جنرال چې دا وخت کوټ ته تللی دی، او وایي چې د کاشغر گوادر لارې پاړه به ټول ګوندې ځاغونډه رابولي. د پاکستان د کاکل په پوځي اکیډمي کې د باجوړ لیویس امنیتي ځواک روزنه کې شي. په دې لړ کې شاوخوا 200 سرتیري له اکیډمي فارغ شوي چې دوی به اوس په باجوړ کې د وسایل پر ضد جنګیږي. پوښتنه دا ده چې اوس دا ضرورت ولې پېښ شو چې د لیویس ځواک سرتیري دي ور روزل شي، او دوی ته به پورا مالی او لوجستیکی مرستې ورکول کېږي او کنه؟ د دواړو پوښتنې ځواب مجید بابر راکوي.
دا مهال په قبایلی سیمو کې د لیویزو سرتیرو ته د پاکستانی پوز په روزنیز اکیډمي کاکول کې د ترهګرو پر ضد د جګړې روزنه ورکول کیږي. په دې لړ کې سکم 200 داسې د لیویزو سرتیری د دغه اکیډمي نه فارغ شوي دي چې په راتلونکو وختونو کې به په قبایلی سیمه باجوړ کې د وسلوالو پر ضد د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې په ډومبای کرخو کې جنګیږي. اوس پوښتنه دا ده چې په قبایلی سیمو کې د ځایي سرتیرو د روزنې ضرورت ولې پېښ شو. د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلی سیمو لپاره د امنیت پخوانی نه سیکرټر بریګیډیر محمود شاوای
دا یو پلان دی، یو مقصد دا دی چې په ځای کې په قبایلی علاقې کې چې کوم ادارو دا نظام دی دا خاصدارې هغه په خپل ځای وساتي، لیکن بیا چې کوم دی نو دا کوشش کوم کې چې دلته کې مداسي چې کوم یو قوت
دا چې دغه لیوی سرتیرو ته خو د پاکستان پوز د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړې لپاره روزنه ورکوي، خو پوښتنه دا ده چې آیا دوی ته به د پوز په شان هغه جدیدی وسلې او مالی مرستې هم ورکول کیږي چې په دغه جګړه کې ضرورت لري؟ د دې پوښتنې ځواب کې په باجوړ قبایلی سیمه کې د لیویزو ځواک مشر میجر رحمت ګل وایي
مونږ د دې مشکل سره مخامخ یو چې اوس مونږ لګیې په دې کې وینګونه جوړو، او داغه مطلب دا دے کہ آگے بیا سپورٹ ہو چاہے وہ آگے تو بیا خرچ خوراک راشن گاڑی وسلا برف دا بہت کے نا تو کار کے وہ ذمہ داری بچا کے آگے ذمہ داری کو پورا کے نا پودے کے منگ تو مشکل تھا نسترے مشکل تھے منگ تھا تقریباً 100 مخ کی 900 پکی راگری دی او تیس کمان چی را غلی دی نور اوزار را روان دی نو پا مقا مقا مانی با انشاءاللہ دا مشکل کنی دی خو بہرحال مشکل شتا دی.
دا چی پا قبیلی سیمو کی زائی زواکونو تا دا پاکستان حکومت پورا مالی او لاجستیکی مرستی نور کوی، نو پا دا سی حال کی حقوی بسر انگا دا وصلوالو پر زد مقاومت وکڑی. دا دا غی پختنی پا زواب کی دا قبیلی سیمو لپارا دا پاکستان دا پارلیمان دا سفران دا قائمہ کمیٹای مشر جمال الدین وائی چی پا دی لڑکی با پا پارلیمان او یا دا کمیٹای کی غک پورتا کوی او زیادوی
دا قبائل سرا یوز درم ندی یو ظلم کېږي ډېر ظلمونه دي، نو په کار دادي ها چې د موږ خاصدارو ته چې د موږ لویس ته هغه څه میلاو شي چې هغه نور څه کوم نور د پاکستان فورس څه میلاوي شي چې هغه د موږ ولا ته هم میلاو شي، نو ځکه چې د موږ خاصدار دي چې کوم دی کنه هغې ته څه نه میلاوي شي، لویس دي هغې ته څه نه میلاوي شي کنه، نو په کار دادي کنه چې دوی ته میلاو شي.
میجر رحمت ګل وایي چې د دې پروژې مقصد دا دی چې په راتلونکو وختونو کې د پاکستان پوځي سرتیری به د قبایلي سیمو نه ووزي او د امنیت ساتلو ذمواري به ځایي ځواکونو ته حواله کوي.
مجید بابر رپورٹ ماروتی لقبل سیمو مومندو د پیلوسو 25 متنازع کلو بیلوسو 25 متنازع کلو وګړي د راتلونکو بلدی انتخابات تیار کیو په دې لړکی په کمپونو کې برخه اخلي، خو د دې کلیو ځینې خلک د پاکستان پیپلز ګوند په هغه سیمه کې له بلدیاتي انتخاباتو پریکونه یا بایکاټ اعلان کړی. دا خلک وایي اول دی د دې کلیو انتظامی حیثیت معلوم کړي بیا به دوی په انتخاباتو کې برخه اخلي. شنوا سرګزی رپورٹ راکوي.
د شوقدر سره تړلی د تنازع کر یا لنجمن 25 ټوکلیو زیاتره سیاسي ګوندونه او ځینې تنان په آزاد توګه پر روان بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي. لوی او واړی بینر چې د ووټ د غوښتو لپاره پرې په ولس غږ شوی ځای په ځای لګولی شوی دی. هم د دغه کلیو ځینې ولس او د پاکستان پیپلز ګوند یوازینی جماعت د دغه بلدیاتي انتخاباتو نه د بایکاټ اعلان کړی. اول می د قومي وطن پارټي یو مشر ګل یوسف مومند چې د شوقدر تحصیل له ټولو لوی څوکۍ لپاره په خپله په انتخاباتو کې برخه اخلي ورسره مې خبرې وکړې.
کسان تم ولاړ دي او یوت تم ولاړ دي او زنانم ولاړ دي. زمونږ د 25 جهات نه تقریبا زه تحصیل ته ولاړ یم. زمونږ دا کوشش دی چې ټوپک د خلکو له لاس لوالو او قلم له ورکو او ټوپک چې لاس لاله او قلم له ورکوي نو ضرور به دلته الیکشن له مقور کوي.
چې ځینې خلک د بایکاټ اعلان کوي نو بیا سیاسي ګوندونه د هغوی ملګرتیا ولې نه کوي؟ د تحریک تحفظ پاکستان مرکزي صدر او د پیر قلعه اوسیدونکي پیر فضیلت شاه نمې دغه پوښتنه وکړه.
لا اوس پورې سوبارپار سکول منه مرامت چا کړی دی نه چې کمپلیټ کړی دی. دغه شان ته بشمار سکولونه تما په خل 770 سکولونه دي چې نه لري شوي دي. نو اوس دغه خبره ده چې لکه دوی دا وایي چې بایکاټ کوو. بایکاټ به څه وکړي؟ چاپی رټاڼي پرچی ریال ریډي نوټیفیکیشن جاري شوی دی. دا په علاقه کې شامل ده. اوس زما دا خیال دی چې دوی د علاقې طرف ته مخ په تګ لاړ شي او خپل ترقیاتي کارونه خپل ځان له ګټه راوړي.
د پاکستان پیپلز ګوند قبایلي مشر جنګریز خان مومن هم په یاد سیمه کې د ځینې اولس ترڅنګ بایکاټ اعلان کړی. نو دا ولی
صوبائی حکومت ته چې دا مونږ سره نه دا دا چونکی ډیفیکټیو ایریا دا پاپا کا سره دا پولیټیکل ایجنټ او چې دا مت بندوبستی دا سره نو مونږ د دغه بلډینګونو چې دي کې زموږ سپاره زره تقریبا ما شومان څه به خونه وي هغه نن د پیرو شیکاګر خپل مو وخت صوبائی د مرکزی حکومت د دور نه چې دي علاقې پوزیشن واضحه کوي.
نو آیا عمومي ولس چې باید د انتخاباتو پورس خپل رائے ورکړي پولینګ سټیشنونو ته د رائے ورکولو لپاره زی او یا نه د رشکای وسیدل دور خان لالانه می دغه پښتنه وکړه.
ان شاء الله چې بچي بچي چې چاوت ټول بزي چې څا سونه وټي هغه بم زی غوان بم زی کله بم زی چې سونه به هاتي ټول به وټ کوي.
او یاد دی چې دغه کلی اولس د 13-14 کلونو راهسې په تنظیمي توګه د شوقدر سره تړلې شوې ولې تعلیمي او د صحت اداري له هم د محمدو قبایلی ایجنسی سره دی چې اولس وای نه خو پکې د صوبې حکومت کوم رقم کار کوي او نه پکې د محمدو ایجنسی سرکاري تنظیمیا باید د سیمې د ادارو حیثیت په ډاګه کړې شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمدو ایجنسی.
نن د خوریکوشو نړیواله ورځ لانځل کیږي. په دې لړ کې نن رخصتي یا چټي د پاکستان کې ګڼ مزوران وایي که کار ونه کړي نو خوري بچا. ریپورت د سراجی راوړو.
نن د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د خوریکوشو نړیواله ورځ مانځل کیږي. هم په دې نیټه یعنی په لومړۍ مئی کال 1948 کې د امریکای په ښار شیکاګو کې د 25,000 نه زیاتو خوریکوشو د سپینو جنډو په لاس د 1400 غنټو نه واخله تر د 1300 غنټو پورې د کار په ضد او د غرنګ د بيماري او د حادثو په ځاندره کې د تحفظ غوښتو لپاره پر امن مظاهره پیل کړي. په دغه موخه د شیکاګو انتظامیه او پولیسو په دوی ډزې وکړي چې نتیجه کې یې ځینې خواریکخ مړه او یو شمیر جوبل شول. د کومې وروسته چې ټوله نړۍ کې په دې ورځ د مزدورانو د حقونو لپاره ریلی وباسلی شي سیمینارونه کولی شي او همدارس په دې ورځ سرکاري چټي هم وي. د پاکستان د نور خارونو پرنګ اسلام آباد کې هم د مزدورانو د عالمی ورځ په موقع د چټي باوجود د بیلچو کودالو او ګینترو سره د سړک په غاړه مزدوران ناست دي او په هر تلون کې راتلون کې موټر باندې په دې غرض نظر غورځوي چې اوس به ورته د مزدوري وایي. په دې ناستو مزدورانو کې یو تن شاد محمد مشال ریډیو ته وایي
نن یو مزدور ورځ ده په دې کې چې کار کوي موږ مزدور زړه غواړي چې نن چټي وو او دلته کې غربت ته بس مزدوري نه کوو سبا کوو سبا خورو خرچې ډېرې زیاتې دي چې کار نه کوي دوه چټي نه کوي نو بس دا جی له چټي ورځ ده نن یو مزدور چې موږ ته په خپل حق نه لاو شو خدای او پاکستان نه بری کې سکه دي دا اوس دلته کې ناست یو دنګره دنګو په گاډو پسې مزدور
یو بلتن عمر حیات هم پدی اڑا مشال ریڈیو تا زیاتہ کڑا
یرم بس جی چھٹی بسنگ گو جی می پورا جی کم دین وال رڈی ہو جی می اورس چھٹی پہ کار دا او جی می پورا سی مون چھٹی نہ کو اتوار پورا بسنگ گو تے بے روزگار ہے دا جی مون دے جی می پورا چھٹی نہ کو مجبور ہے نہ رہ جی
یو تن زیارت گل مشال ریڈیو تا اوی چی دوی پا یو ورز هم چوٹی نشی کولی زکه چی بیا بس خوری
منگی زیاده دا دیر غریبی دا دی واجه مزدوران دی واجه کار کرد پای مزدور دی دونن بردیم یا خلق مجبوری دیگه نا یار دی مجبوری غری خلق غریبان دی مزدوری گی دی واجه
دیو رپورت مطابق پاکستان که دا وقت و 52.2 میلیون خلق مزدوری کوی چی پکی دری سلویخ فیصد کرکیلا 0.3% سنتونو کې انور 6.8% خلق عام د لاسونو مزدوری کوي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
اوس هم بوریوال کاکړ توار کوچ ته خبرونو لنډیز وړاندې کړي ځکه سترې نیمې بجې سوې دي او د لنډیز وخت را رسیدلې دي
د پاکستان پوز د متحده کومومنت مشر الطاف حسین اورستی سرګندونی غندلې دي او ویلې دي چې په دې لړکه به قانوني ګام پورته کوي نن سهار وختي د آی اس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوا پر ټولنیز ویبپاڼه ټویټر په خپل بیان کې ویل د پوز د مشرتابه په اړه د الطاف حسین بیان لکره کې ډک او غیر ضروري دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی په دې خوش دی چې د شمالي وزیرستان به کورسوي خلک خپل سیمه تستنیږي نواز شریف دا څرګندونه نن د فوز لمشر راحل شریف سره د شمالي وزیرستان میرالی ته د سفر پر مهال کړی دی په کراچی کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو د یو پولیس افیسر په ګډون درې پولیس والا وژل شوی دی د کراچی د ګلشن حدید تانی پولیس افیسر زاهد نن ماسپښین مشال راډیو ته ویل چې دا پیښه د ګلشن حدید په سیمه کې هغه وخت اوسو چې نامعلوم وسلوالو لدې سیمې تیرېدونکي د پولیسو کاروان په نشه کړ تیر کې طالبان پاکستان د دې برید پړه منلې ده د کندوز ولایت چارواکو هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې افغان ځواکونه د وسلوالو بریدونو په شنډولو کې پاتې راغلي ول د کندوز امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی تیر ورځ مشال راډیو ته ویل افغان پولیسو په څو جبو کې پرمختګ کړی دی او په نیپال کې د راغلي زلزلې له کبله د مړو شمیر 6200 ته رسیدلی دی د خبره د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت رویټرز خبري اژانس ته کړې ده د نیپال د مالی چارو وزیر رام شیرن مهات بیا ویلي چې هیواد یې یوازې د کورونو او دفترونو د بیا رغونې لپاره $2 ارب ته اړتیا لري
پوریوال کاکړو سی خبرونو لنډی سی وړاندې کړی د پاکستان مطبوعاتو څخه لیکلي اوس بس راځي ته هرته وښو
نن جنگل سپانه خپل اداریا د سرشمیرنې او کورشمیرنې په اهمیت باندې لیکلي او وایي چې اخر کار رتن کې کال په مارچ کې حکومت د کور او سرشمیرنې فیصله کړې ده کوم چې یو ښه فیصله ده اداریا وړاندې لیکي د کورشمیرنې او سرشمیرنې د اهمیت او ګټو په تناظر کې باید چې دا فیصله لا وړاندې شوې وا خو بیا هم چې اوس اوښوه نو دا یو ډیره ښه خبره ده او باید چې دا فیصله عمل کړي شي د ادارې په وینا چې ټوله نړۍ کې لا لدار روان دي چې د یو ملک د وسایلو تقسیم ترکیاتی کارونه او د ملک ټول نظام د سرشمیرنې په بنیاد په صحیح توګه چلیږي چې ملکی څومره آبادی ده او دوی له څه کول په کار دي خو د بده مرغه لولس کالو راهسي پاکستان کې ټول کارونه په اندازو روان دي کله ویل کېږي د پاکستان آبادی 13 کروڑ ده او کله وایي 19 کروڑ نو د یوې ښې منصوبه بندۍ لپاره دا معلومول ډېر ضروري دي چې یو ملک کې څومره نفوس اوسیږي اداریا اخري کې لیکي د سرشمیرنې د اهمیت نه هیڅوک انکار نشي کولی او دا به د ملک او لس په ګټو تمامیږي او د دې په بنیاد به نوې حلقه بندۍ وشي او د دې په وجه به بیا انتخابات هم په صحیح ډول ترسره شي او د دې ترڅنګ مشرق او اکسپرس ورځپاڼه خپلې دریه د کراچی په اپریشن لیکلی مشرق ورځپاڼوای چې د پوز مشر جنرال راحل شریف رنجر ته ویلي په هر صورت کې با کراچی کې د هر قسمه نارامه او رانکارو پر ضد بے دس پرکا اپریشن جاری وی او دولس په مرستو با خار د هر قسمه مافیینا خالی کولې شي دریه مخ کې لیکي چې یو طرف ته خار کې عملیات روان دي نو بل طرف ته ټارګټ کلینګ هم یو نو دریدون کې سلسله لري او په داسې حال کې چې د پوز مشر کراچی کې وو د یونیورسيټي یو استاد پډزو وجلې شو کوم چې د روانو عملیاتو او د پوز د مشر د پاره هم یو چیلنج دی او خی چې حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو لبا په خپل حکمت عملی کې بدلون راوستل وی او د استخباراتو نظام به نور مضبوطول وی. دریا اخر کې لیکي چې د ټارګټ کلرانو خلاف هم یو کوټلی پالیسی خپلول پکار ده چې پکې هر هغه ځای ته دوی ورسی چرته چې منصوبه بندی کیږي او دې کې چې هر څوک مخې ته راځي هغه له منځه وړل پکار دي او څنګه چې خیبر او شمالي وزیرستان کې بشپړه پوځي عملیات وشو همدغه شان عملیات کراچۍ کې هم ضروری دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائٹرز خبر اجانس پہ رپورٹ کی دا پاکستان اور ہند ترمنس پر اڑی کو لکھنا کرے اجانس دا پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف لکھلی لکھی دا سی نخی نشکاری چگوا کی ہند لا پاکستان سر خبر یاتری پہلا ولواڑی بل پلو جرمنی ژغ خبرونی دا افغانستان او ہند اڑی چڑیلی خبرونی لکھی افغان ولسمچر اشرف غنی له ہند واڑی چی مرستو تے شمن پاتیسی دا لکھنو مهم برخی بوریوال کاکڑ اوروی.
رویټرز خبری اجانس لیکي پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې هند په دې کې پاتې راغلی دی چې د پاکستان لخوا د شو اړیکو خواهش ته مثبت ځواب ووایي. اجانس لیکي چې هند د پاکستان هغه ګاونډی دی چې نواز شریف واک ته تر رسیدو وړاندې ویلي و چې له هند سره به خرابې اړیکې بیرته عادي حالت ته راګرځوي. رویټرز خبری اجانس زیاتوي چې د اټمي وسلو لرونکو ګاونډیو یعنی هند او پاکستان لوړ پړو سفارتي چارواکو تیره میاشت سره ولیدل خو بیا هم په اړیکو کې شوالی نه ښکاري. نواز شریف ویلي چې دا یو بیخي د پام وړ پریکړه و چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لوړی په مراسمو کې د ګډون بلنه ومنله. نواز شریف زیات کړی چې هند ته د له سفر څو میاشتې وروسته پاکستانی سفیر د کشمیر له بیلتون غشتونکو سره ولیدل او هند له پاکستان سره له خبرو اترو لاس واخیست. اجانس لیکي چې د پاکستان پوځ له هند سره د اړیکو په اړه پریکړې کول د ولسی حکومت په واکمنۍ کې هم د ځان کار بولي. هند له هغه وروسته هم خفاسو چې یو پاکستانی عدالت د ممبئی په بریدونو کې د تورن زکیو رحمان لکوی د خوشی کولو امر وکړ. اجانس لیکي هند وویل چې د زکیو رحمان لکوی د خوشی کېدو پریکړې یو ځل بیا دا په ډاګه کړې ده چې پاکستان د ترهګرۍ په اړه دوه مخې تګلاره لري. بل پلو د المان ژغ ویبپاڼې د افغانستان او هند اړیکې څېړلې دي. ویبپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی له هند غواړي چې د دوی مرستې ته ژمن پاتې سي. مقاله لیکي چې هند یو داسې افغانستان لیدل نه غواړي چیرې چې پاکستان د هند پر ضد ترهګري ته وده ورکړي لکه څنګه چې تر دې وړاندې سوی دی. هند د افغانستان په سیاست کې طالبان د یو قوت په توګه نه غواړي کوم چې شایي په نورو ځایونو کې د نورو وسلوالو ډلو سرپرستي وکړي. مقاله لیکي چې هند د افغانستان او پاکستان ترمنځ غوړېدونکي اړیکې له نږدې څاري. د مقالې په لیکنه پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره ډیر مهم دی هغه ځکه چې د طالبانو مشران لا هم په پاکستان کې دي. مقاله لیکي کچېری پاکستان د طالبانو مشران له افغان حکومت سره خبرو اترو ته حاضروي نو هند ته به پر دې هیڅ اعتراض نه وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سم افغانستان ته ځو. د افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې ستر مفتش ویلي چې په افغانستان کې به په راتلونکي وخت کې 4.5 اربع ډالره په انکشافي پروژو باندې لګېږي. په دې اړه نور تفصیل له فرشته جلال سي اورو.
د افغانستان د بیرغونی لپاره د امریکا د لګښتونو د ستر مفتش جان سوپ کو پوینا د افغانستان لپاره ځانګړي شوی 4.9 میلیارد ډالر به د دې هیواد د بیرغونی پر پروژو مصرف دي. سوپ کو ویلي په تیرو څو کلونو کې امریکا یوازې د مخدر موادو د کشت، تولید او قاچاق پر ضد په مبارزه کې نږدې 8.5 میلیارد ډالر لګولې دي، خو دا هیواد لا هم د نړۍ په کچه د اپیمو د تولید تر ټولو ستر مرکز دی. د جان سوپکو ادارې سیګار د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پر روزنې د شوي مصرف یادونه کړې ده او وایي چې دوی لا هم ډاډ نه لري چې د امنیتي ځواکونو ورکړ سوی رقم به دقیق وي. د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو شمیر ډیر مهم دی ځکه چې د دغو شمیرو پر اساس امریکا له افغانانو سره د مرستې بودیجه ټاکي او پلانونه جوړوي. پر همدې اساس امریکا له افغانستانه د خپلو عسکرو او د نړیوال ائتلاف د نورو هیوادو د عسکرو د ایستلو پلان جوړوي. سیګار وایي چې په افغانستان کې د ورکرسو یو شمیرو پر اساس 3 لک او 250 زره امنیتي ځواک موجود دی چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه دواړه پکې شامل شي او د یو کال لګښت یې 5.5 میلیارد ډالر ګڼل شوی دی. د سیګار رپورت وایي د افغانستان نوی حکومت شمنه ورسره کړي چې د اداري فساد په ضد په مبارزه کې د مرستې په خاطر به نوی لارې چارې ورته برابرې کړي. د جانسوب کو اداره د امریکا د دفاع وزارت ته سپارښتنه کوي چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د بریالیتوب لپاره ضروري منابع برابر کړي او د لګښتونو شدیده څارنه وکړي. دوی همدارس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړي چې په افغانستان کې د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې یو اس ایډ او په کابل کې د امریکا سفارت ته باید د مصارفو د شدید څارنې ټول امکانات ورکړل شي. خو د افغانستان نوی حکومت د امریکا د دغو پروژو د عملي کېدو او بریالیتوب لپاره سم راسته کولای شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود وایي چې په افغانستان کې یو څه پرمختګ شوی، خو که چیرې اداري فساد کم نشي او د بهرنیو مرستو د لګښت سمه څارنه ونه سي، د دغو پرمختګونو محو کېدل له امکان لري خبره نه ده.
ما فکر میکنم در صورتی که ما یک سیستم نظارتی داشته باشیم و در سیستم حسابدهی درست داشته باشیم.
استاد مسعود وایی زه فکر کوم که چیری حکومت دو غم رستو در سرنی او حساب ورکولو یو سم سیستم ولری دیرم رسته باوکر. پارلمان هم باید در سرنی دود زدکری او لمیلی دیده در طول و بهیرونو سرنه وکری. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مصارفو ستر مفتش جان سوپ کو پوښتنه کړي چې دا څنګه امکان لري چې د افغانستان په څیر یو کوچنی هیواد کې 14 میلیارد ډالر مصرف شي خو پرمختګ ونه شي. د کابل د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود وایي په افغانستان کې ښه قوانین سته خو د قوانینو عملي کېدل او څارنه ډیره کمزوري ده. دوی وایي په تیرو 14 لسیزو کې د ګډوډۍ او عدم حسابدهۍ دود د پرمختګ لپاره لوی خنډ جوړ کړی دی. دا شغلی مسعود په وینا د افغانستان د قضایی سیستم سم فعالیت په دې برخه کې ډیره مرسته کولای شي.
فرشتہ جلال سیوا امریکای ورسپانه نیویارک ټایمز کې د تیر کال په پای کې امریکای ولسمشر باراک اوباما په رسمي ډول په افغانستان کې خپل جګړه پای ته ورسوله. خو سم امریکای فوج هغه هیواد کې د واړه کچې غیر پرزت هوایی بمباری کوي. پامیر ساحل ته وښتو
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې میاشتې وشوه چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې په رسمي ډول د وسلوالو پر ضد خپل جګړه پای ته رسولې. خو پر دې سربېره امریکایي پوځ په باقاعدګۍ د واړه کچ وسلوالو پر ضد بمباری کوي او په مستقیمه توګه د روزنې او مشورو په نوم د ځانګړو عملیاتو ځواکونه جګړې ته استوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ جواز وړاندې کولو په مخه د امریکایي حکومت چارواکو په بیا بیا ویلي چې د دوی د پوځیانو رول ایواز د ترهګرۍ مخنیوي تر عملیاتو محدود دی. معنا دا چې امریکایي ځواکونه د القاعده او نړیوالو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي او افغان امنیتي ځواکونه روزي او ورته مشورې ورکوي، ځکه چې افغان ځواکونه د جګړې زیات مسؤلیت په غاړه لري. ورځپاڼه لیکي په ښکارا چارواکي وایي تر هغه وسلوال طالبان نه پنهخه کوي چې دوی ځواکونه ته خطر نه وي پیښ کړي او دا چې دا کار د امریکایي ځواکونو د ساتنې په مخه کوي. د ورځپاڼې په خبره په کابل او واشنگتن کې امریکایي او نورو غربي چارواکو سره مرکې بل انزور خي. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ټینګار کوي چې دا دنده ده چې هغه وسلوال پنهخه کړي چې یوازې امریکایي یا ناټو سرتیرو ته ګواښ نه وي، بلکې افغان ځواکونه هم له خطر سره مخامخ وي. نیویارک ټایمز لیکي یوازې د مارچ په میاشت کې امریکایي او ناټو ځواکونو په افغانستان کې 250 هوایي بریدونه کړي دي. د تیر کال ډسمبر پر وروستۍ نیټه په هغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو جنگي ماموریت پای ته ورسید. د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد غونډ 128 بریدونه کړي دي. د جنوري په میاشت کې شاوخوا 40 امریکایي ځانګړي سرتیري په کونړ کې ځای پر ځای کړل شول چې له وسلوالو طالبانو سره یې په جګړو کې برخه واخیسته. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د چارواکو له خولې وایي په دې وروستیو کې چې په کندوز کې حالات خراب شول او وسلوال مرکز ته نږدې ورسېدل، نو نړیوالو ائتلافي ځواکونو هلته جیټ الوتکې تیار کړي چې قوت ښکاره کړي، خو هیڅ بمباري یې ونه کړه. ورځپاڼه زیاتوي البته په ډېرو ځایونو کې بهرني ځواکونه عملیات کوي او دا ګڼي چې د سیمې حالاتو ته په کتو په افغانستان کې د دوی موجودګي اړینه ده. د همدې ضرورت پر اساس ولسمشر اوباما له خپل افغان سیال اشرف غني سره سلا شو چې له هغه هیواده د خپلو ځواکونو ایستلو بهیر ورو کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان سیمه ییزو همکاریو ریاست مشري رویا رحماني د اسلام آباد ورځني سفر پر مهال د ایسیا زرا استنبول بهر غونډې په اړه خبري وکړې چې د روان کال په پای کې به په پاکستان کې کېږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفر توي د رویا رحماني د سفر پر مهال لوړپوړو پاکستان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد پر همکاریو خبري وشوي. ریاض مسخیل نور تفصیل راکوي.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیانیه کې ویل شوی دی چې د سیمایزو مرستو لپاره د افغانستان د ډایریکټوریټ مشر اغلی رویا رحمانی، د پاکستانی خارجه سکتر اعزاز احمد چودري او خصوصي سکتر امجد حسین سیال په ګډون نورو لوړ پوړو سره ولیدل. د ملاقاتونو دوران اغلی رویا رحمانی په پاکستان ټینګار وکړ چې د آسیا د زړه یا د استنبول پروسس د شریک چیرمین په حیث ته د دې عمل مخ په وړاندې بوتلو او د سیمایزو ملکونو ترمنځ ناباوري ختمولو او د مسلو هواري لړکې خپل کردار تر سره کړی. افغانستان د استنبول پروسس لړکې تر دې دمه د پاکستان کردار ته څنګه ګوري او د پاکستان ناکم قسم مرستې غواړي؟ په دې اړه مو اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې د لوړ پوړي چارواکي برکت الله رحمتي نه تپوسو کو، نو دوی دغه سلسله کې د پاکستان چارواکو سره دوه ورځې ګټورې خبرې وشوې.
د دې غونډې ته بیا کول پخپل د پاکستان لخوا یو مثبت او لوی کردار دی او موږ هیله مند یو چې دې سره به ډېر ګټور اقدامات مخې ته راشي. د اغلی سفر کې په دغه استنبول پروسه خبرې وشوې او د خارجه سکتر او نورو چارواکو سره یې ولیدل او په دې خبره اتفاق وشو چې روان کال اخیر کې به پاکستان کې د کیدونکو استنبول پروسې پنځمې غونډې سرخط سیمې ته ورپېښو سیکورټي خطرې مخنیوي کې مرستې او اقتصادي رابطې زیاتول وي. دغه لړکې به د مئی په اخیر کې د دواړو ملکونو د اعلی چارواکو یو غونډه هم کیږي. نو هیله ده چې د دې به په سیمه ییز امن او اقتصادي مرستو ښې اغېزې پرېوځي.
استنبول پروسس یا د آسیا زړه څه شی دی؟ په دې هکله مو د سیمه ییزو چارو د کارپو او خبریال طاهر خان نه تپوسو کو، نو دوی
بنیادی توګه د دې دوه مهم اهداف دي، یو پرمن او ترقی یافته افغانستان او بل د دې دویم هدف هم په دې ټوله سیمه کې امن او ترقی ده. او دا مهم ذکر کړي چې په دې کې دا کوم هیوادونه دي، بیا خاص کر ګاونډیان او دغه امیر سعودي عرب او متحده عرب امارات، د افغانستان کې رول ډېر زیات مهم په ماضي کې پاتې شوی دی، اوس یې هم ډېر زیات مهم رول دی. او دا پروسه ځکه ډېر زیاته مهمه ده چې کله دې تیره غونډه شوې وه په چین کې، نو د افغانستان صدر اشرف غنی هغې ته په خپله باندې ورغلی و.
د یادونې ده چې استنبول پروسس په کال 2011 کې شروع شوی دی او دې کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، چین، روس، ترکیه، سعودي عرب او متحده عرب امارات شامل دي. دغه رنګ امریکا، برتانیا، جاپان او یورپی یونین د دې پروسې حمایتي ملکونه دي. تر دې دمه د دې سلسله سلور غونډه شوې دي او پنځمه غونډه به روان کال اخره کې پاکستان کې کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سم له دې سره د دې وخت خبري برخه پای ته رسیږي. وخت سوې دي د اونیس پروګرام پام کوه چې تاسو ته امان الله نصر وړاندې کوي.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دی او زه ګورګین جمال میرچکه حاضر یم د ډیرو مزدورانه، غریبانه او روزانه خبرونو سره. تاسو ته معلومه ده نن د مئی د میاشتې اوله نیټه ده او دا ورځ په ټوله نړۍ کې د مزدورانو د ورځې په ډول مانځل کیږي، یعنی نورې ټولې ورځې د سرمایدارانو او دغه یوه ورځ د مزدورانو. لکه په ګټه او په خزانه کې چې یوه د مزدور وي او نورې ټولې د رئیس جمهور، دغه رنګه په ورځو کې هم دغه یوه ورځ د مزدورانو دپاره ده. په دغه ورځ مزدوران له پنجرې نه را خوش کړل شي، پورته پورته وغورځي. ټول کال خودی د لیډرانو او سرمایدارانو تقریرونه اوري، خو په دغه یوه ورځ د دوی تقریرونه هم نور واوري. چې لمر ولویږي، ماښام شي، بیرته دوی بند کړل شي او بیا تړلی وي تر بل کال پورې. که ګرانی شي په د قیامت، که ګرمی شي نو په د خولی را بهیږي. د مچانو او مچرانو هم په د یلغار، ولی چې د سرمایدارانو سره خو جرنیټر شته، یو پی ایس شته، د مچرو او مچرانو د ویرولو او ځغلولو سپری او دوایی شته. کباران نوی نو هم مزدور پریشان، او کباران زیاد شي نو هم دی سیلاب زده، ولی چې د سرمایدارانو خو کورونه پاخه وي. کناروغ شي نو هم د سرکاری اسپیتال ته، هغه سرکاری اسپیتال ته چې نرسې د اتیا کالو ایکسپایر خو بیا هم په ټلیفونیک عشق اختوي. او ډاکټر یې تنخواه خو د سرکاری اسپیتال نه اخلي، خو کینی په خپل پرایویټ کلینیک کې. د د غریب چغی او بغاری وی نه دم وی نه دارو نه انجکشن وی نه اپریشن او کوي نو هم اغه اپریشن چې کله د بیچاره په نس کې د ډاکټر سیب کینچی پاتشي او کله تولیا کله د اکسیجن په ځای نایټروجن ور ولګول شي او کله بیا د راسته پخې په ځای چپه پخه اپریشن شوی وی. او بلی خواته د سرمایدارانو علاج نو جناب د اغه اول خو هر څه په سرکاري خرچه په لندن او امریکا کې کیږي که حالت نوی په اغا خان اسپتال کې او یا بیا په بلخه پرایویټ اسپتال کې چې نرسانی او ډاکټرانی دومره ښکلی او خوش اخلاق وي چې په یوه نظر کتلو د سړي طبیعت برابر شي. نو د مئی د میاشتې دا اول تاریخ نن مونږ په خپل خبرونه کې مانزو په دې لړ کې مونږ په سټوډیو ټینشن او ګډبډیشن کې وزیر مزدورانو غریبان ته دعوت ورکړې ده. توتکۍ چکری هلته موجوده ده ورزو د دوی گفتگو اورو په سټوډیو ګډبډیشن او ټینشن کې زمونږ سره اوسئ.
جناب وزیر محترم صاحب تاسو څه ویل غواړئ د نن د ورځې په مناسبت؟
زه دا ویل غواړم چې مزدور زنده باد، د مزدورانو دښمنان مرده باد. دی دو دی دو جواب دو ظالمو مزدورو کا حساب دو، مزدور اتحاد زنده باد.
لیکن تا وزیر د مزدورانو حق او حساب خوب تور کوي.
ولی مو پزړه مالګی را دړوي تو تکو د دنیا تر ټولو لوی مزدور خو زه پخپله یم، زما حساب او کتاب سوکرا کوي تو تکو.
یو یو د سړی به سوای تو خو وزیر ته به مزدور لکه مشوي.
پا اصل کی پتے دنیا کی ہر سو کیوں مزدور دے تو تکو آغا گانا دی ندورے دلے وہ اس دنیا میں سب چور چور چور، اس دنیا میں سب چور، کوئی بڑا چور کوئی چھوٹا چور، چور 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 دارنگ پتے دنیا کی ٹول مزدوران دی، سوک دمائنی مزدوران دی، سوک دا سرکار مزدوران وی، سوک دا خرکار مزدوری کوی، سوک دا لیڈرانو مزدوری کوی، او سوک دا خانانو ملکانو غلامانو. تو تکے جانی دا روزانے والا مزدوران خو بیا هم خوی کلنگ او بیلچوی، ماخستن خپل دیاری کرکی دا دمخ پا جیب کی واچی، کورتا پا کوڑی او روٹے یوزی، ماخستن بے سد طبیعت برابر کی او پا خواگ خوب بیدشی. او پات شدا زمونگ رنگ مزدوران زمونگ خودی پا زندگی لانت شیو.
ولی ولی ستاسو پا زندگی بیت شوی دی؟ خو خ خوره خچ که خ کوٹه خ گاڑه خیر روپه.
های 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 اس دام نشمالی چه اللہ دی دا غسی در باندی اخری لکا پا ما مسکین چه خونه لیدا. ملائکو بامین کڑے وی سبا بیا تپ الیکشن کی را سر ولاڑے. اے تو تکو لغڑو پریزیم، لخوگو پریزیم، لغوخو پریزیم، دشپی د خزی و حل ترتل، دورزی د وزیر اعظم چمچگیری. تو یقین وکا نی خبر ایستا دا، نی شکل دے انسان دے، نی عقل دے انسان دے، نی عمل دے انسان دے، لیکن تب داد خام خاور کے پلتیفو انسان تا خندا ورزی، خود دا پلتیفو انسان تا جڑان غم نورزی. خود تب خان دے داد بور کے که داد نکی اور که نو خان دے بیادی نمنشترے نبازی.
یو یو داستاسو اس زندگی دا دا خو شرمندگی شرمندگی دا.
ستاسو ناحق پا مونگ سرمایه دارانو نیت بد دے ظالمانو، اصل مزدوران خو مونگیو، تیکه داران دا سیکرٹریانو مزدوران، سیکرٹریان دا منشترانو مزدوران، منشتران دا وزیر اعظمانو مزدوران.
او وزیر اعظمان بیا دا چا مزدوران وی؟
چپشم منی ونی مو سیکریسی لخولی نبازی، آوی خو سلور پینزه زای مزدوری کوی کنه.
سلور پینزه زای؟ د چا؟
یا خدای دا موز خرابوي، د خپلو خزو مزدوري کوي مڼی.
لیکن خزه خو یې یوه ده.
اوهو څومره خبر چکه ده، ای مڼی یوه خو یې ښکاره وي، نور یې پټې وي که نه؟
پټې؟ پلیز راته ووایه دا نور د چا مزدوري کوي، زه رپورټ جوړوم.
مه کوه اوس، بیا درنې شروع کیږي، چینلونه بندیږي، کیبل پرې کیږي. زه لاړم، ظالمو مو په ماتم نه یې لکوي، د خو رپورټران شي په انسان ومخلي لکه ډیمبر.
نو ګرانو سرګردانو مزدورانو اوریدونکو، وایي یو پټ مې په سر دی بل په تریخ کې، په ضرور یمه او څه وکم مزدور یمه. یو پټ مې په سر دی بل په تریخ کې، په ضرور یمه او څه وکم مزدور یمه. نو دا و منسٹر صاحب چې د ده دغه حال دی، نو زمونږ غریبانو رپورټرانو به څه حال وي؟ الله دې زمونږ وزله وکړي.
سسو دا منسٹر کما نن د دې منسٹر څخه ټرماټر نکی جوړ، نو بیا امر راته وایه د روزانی مزدور.
یو څه کوي چې په سټوډیو بې اجازه تر دننه شوي؟
څه ټول کال مو دوی په ټیوی په راډیو کې کښېنولي وي، نن صرف یوه ورځ په کال کې زموږ ده، بیا مو هم دوی راغوښتي وو؟ دا موږ شک نه لرو. اوس غواړي چې په دا سټوډیو کې اور در واچوم، په دا خپل سټوډیو کې دې وسوځم او د انډین فلم کالی ماتا در څخه جوړه کړم.
یو دا سړی څه کوي؟ ته یې څوک؟ غواړې څه؟
مزدور یم، مجبور یم، مفرور یم.
دا مفرور بیا ولې یې؟
میرمن له درو ورځو څخه د سودا لیست را کړی دی، شیان ګران دي، مزدوري نشته. په دې منسٹر مې پیسې باندې دي، دغه دې چې نن مې پیدا کړې.
په ده دې بیا د څه شي پیسې باندې دي؟
پوره دېرش دیاړیانې مې پرپاته دي.
ته څه شي دیاړیانې؟
یاره ده هلته په الیکشن کې ولاړو، پوسټران یې ما ورلګول، بینران یې ما ورلګول، د ده د زنداباد نارې، د ده د مخالفانو د مرداباد نارې ما ولې.
نه نو تاسو دا نارې په پیسو لګوې؟
یعنې ستاسو خیال دی چې یو خو درواغ ووایو هغه مفت ووایو؟
درواغ څه مطلب؟
د دې مخ د پاره مو په الیکشن کې دا نارې ولې چې د بېداغ ماضي مالک ماضي خو څه د ده خو آل ماضي مستقبل ټوله داغدار دي، هېڅ دي دا دوی لغړن مخ وخوري لکه د ببر غوریغه. بیا به مو نارې کړې چې الله تعلیم یافته، حالانکه د میډل بعد ټوله کاغذات جالي دي. بیا به مو پسې نارې کړې چې د خلکو خدمتګاره، حالانکه تر ننه یې د ځان نه علاوه بل د هېچا خدمت نه دی کړی. نو تر تکو چې دا دوری درواغ سړی ووایي، د قیامت پر ورځ به مخ د ګیدړې وي، د قیامت پر ورځ به لغت یو سکان خوري. نو پیسې خو به اخلي هغه دې نازوانه د نورو خلکو سره خو واده خلافیانې خو وکړې، زموږ د مزدورانو اکلام وخوړ.
ته دا راته ووایه چې نن ستاسو یعنی د مزدورانو نړیواله ورځ ده، تاسو خلکو ته څه پیغام ورکول غواړې؟
تو تکو وایي ګیدړه بسې نقل بسې، خو بیا هم ته سوال وکړئ نو دا جواب یې در کوم چې د مزدور مزدوري د هغه د خولې د وچېدو څخه د مخه ورکوي. دلته خو زموږ د خوارانو وینه وچه سي او د هزار ایمان مزدوري نه راکوي. بل پیغام مو دا دی چې خوښه تاسو خوري، کباب یې ستاسو نوشي جان، دردونه خو یې موږ خوارانو ته راکوي، مستې شیدې او ملایې ستاسو نوشي جان، لیکن ظالمانو دا شلومبې خوراکوي. یوې خوا ته د حکومت چکسونه جامې په ټکسونو کې ولاړې، وینه ګرانۍ وچکه، او اډونه ولاړه په ترګرۍ کې مات شوه. هله وایي توته کوي
نه؟ نو په تاسو کې خو مې اتفاق نشته که نه؟ وایي مزدور تل د مزدور دښمن وي.
په موږ کې بې اتفاقي نه وه، موږ یې دومره وږي تږي ساتلي وو چې اوس لکه زناوران په یوه ډوډۍ د شلو سره جنگ وي.
او دا په یوه روټۍ چې د شلو سره جګړه ده، د دې سبب د آبادۍ زیاتوب نه دی.
توتکی د دې لمنې روی درته نیسم. نور نو چیش را پاتې دي؟ ډوډۍ نشته، بجلۍ نشته، روپۍ نشته. د غریب سړي دغه یو ساعت تېری دی. اوس حکومت ته مه ور پام کوه، کنې په دې کوچنیان بهم ټیکس ولګوي، بیا به چیرې ځو؟ چې زموږ کوچنیان زیات نه سي نو دا د پولیو کترې به بیا چا ته ورکوي؟
ښه، نو ته بچیان د پولیو د کترو دپاره زیاتوې؟
اونو دغه یو شی خو دی چې موت دی، کنې نور خو نن سبا خاورې لا په پیسو دي، اوبه لا په پیسو دي.
اونو چې زموږ آبادي په دې سپیډ زیاتېږي نو اوبه خو به ختمېږي.
اوبه زموږ له خاطره نه دي ګرانې شوې، اوبه د دې سرمایهدارانو له خاطره ګرانې شوې، ختمې شوې. چې څلور څلور واره د ورځې په لاندې نو خود به ختمېږي. ای توتکو، په کومه ټولنه کې چې رام ختم سي، انصاف ختم سي، زکات او خیرات بند سي، په غریبانو او مزدورانو باندې شفقت او مهرباني ختمه سي، نو هلته به بیا هر څه ختمېږي. برکت ختم سي، زراعت ختم سي، تجارت ختم سي. و پام کوه، و پام کوه، پام کوه توته کو، پام کوه، ته پر موږ لږ رام کوه.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکو.